پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنی مجلې د سر موضوع مو د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته ځانګړې کړې ده. په دې کې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې در سره شریکه کړو چې وایي نن به په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې کار پیل سي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په پایل کې به د معمول سره سم د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له ملالۍ بشیر څخه وو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. په بلخ ولایت کې په هدفي هوایي حملو کې 8 طالبان وژل شوي دي. افغان ولسمشر ویلي چې د ټاکنو په ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د فعالیت په اړه هیڅ شکایت نه دی ثبت سوی او د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. بشپړه خبرونه واوري. په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلو اردو وایي په دغه ولایت کې په هدفي هوایي حملو کې 8 طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د 209 شاهین قلو اردو په یوه اعلامیه کې راغلي چې نن شاوخوا 9:30 بجې دا حمله وسوه او په آسیا بشراف کلي او په چمتال ولسوالۍ کې په اړوندو سیمو کې هوایي حمله سوې ده. د اعلامیه له مخې دا لومړی معلومات دي او په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ټاکنو په ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د فعالیت په اړه هیڅ شکایت نه دی ثبت سوی. ولسمشر غنی پرون د اکتوبر په 2 نیټه ماښام په ارګ کې په یوه غونډه کې له امنیتي ځواکونو او هغو والیانو څخه مننه وکړه چې په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. ټاکنې د سپتمبر په 28 یا د میزان په 16 وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه پر ځانګړي ډول په دندو ګمارل سوي وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې وسلوالو طالبانو د ټاکنو په ورځ لږ تر لږه 8 حملې وکړې او چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکښې وژل شول. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ویل کېږي اوکراین ته د امریکا پخوانی استازی کورت وولکر به د بهرنیو چارو وزارت لومړی کارکوونکی وي چې د امریکا د کانګرس مخې ته به شاهدي ورکړي. د امریکا د کانګرس درې کمیټې د دې هیواد د ولسمشر د احضارولو لپاره تحقیقات کوي. وولکر به نن په رضاکاره توګه د بندو دروازو تر شا پر دې موضوع رڼا واچوي چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپله قدرته ناوړه ګټه پورته کړې وه. ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه په یوه تلیفوني وینا کې غوښتي وو چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه د تحقیقات وکړي چې په اوکراین کې تجارت لري. جو بایدن د 2020 کال په انتخاباتو کې مخکښ نوماند بلل کیږي. د ټرمپ په حکومت کې ځینو کسانو د ټرمپ د خبرو تفصیل افشا کړ چې څنګه ټرمپ پر اوکراینی ولسمشر ولودومیر زیلنسکي د جولای په 15 نیټه فشار راوړ چې د جو بایدن د زوی د انرژي د شرکت په اړه د تحقیقات وکړي. تر دې وروسته ټرمپ له اوکراین څخه 400 میلیونه ډالر پوځي مرستې وځنډولې. اوکراین د روسي پلوه جلا غوښتونکو سره له 2014 کال راهیسې لاس او ګریوان دی. د افشا کوونکو په شکایت کې د وولکر نوم هم راغلی و. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دا چاودنې په گرین زون کې سوي دي چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه پکښې دي. د دوغو چاودنو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. چاودنې په داسې حال کې سوي چې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي تر تیرو 2 ورځو قهرجنو اعتراضونو وروسته د ماښام له 8 بجو وروسته په بغداد او د عراق په جنوب کې ګرزبندیز اعلان کړی دی. د لاریونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ په تاوتریخوالي کې 9 تنه مړه او شاوخوا 400 نور ټپیان شول. په دې وروستیو ورځو کې په بغداد، جنوبي ښار ناصریه او د عراق په یو شمیر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي او د فساد، بیکاری، عامه ناخیزو خدمتونو، د برېښنا پرله پسې نشتون او د اوبو د کمښت پر وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړې ده. او د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدیف نن کیوبا ته ورسید. دی به په دغه دوه ورځني سفر کې د کیوبا له ولسمشر میګیل دیاز کانیل سره خبرې وکړي. د هوانا د انرژي له یوې پروژې به کتنه وکړي او هم به د نېشنل کپیټال ودانۍ وګوري. د دې ودانۍ د سرو زرو ګنبده مسکو ورته ډالۍ کړې وه. په هغه بیان کې چې د روسیې د حکومت په ویب پاڼه کې خپور سوی دی، ویل سوي چې مدویدیف به په سوداګرۍ، اقتصاد، پانګونې، انرژي، ترانسپورت، فرهنګ، بشري چارو او ځینو نورو برخو کې د روسیې کیوبا پر همکاریو خبرې وکړي. کیوبا ته د مدویدیف د سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر قراردادونه هم لاسلیک سي. مدویدیف داسې مهال کیوبا ته ځي چې دا هیواد د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ دی. اټکل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه به روان کال 1500 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل، تفصیلي زموږ پر وپاڼه هم لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن ورځ په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې کار پیل شي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار:
نن به انشاءالله تر دې ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاصه شي. هغه ورځې شکایتونه کم و، هلته تقریبا تصنیف بندي خلاصه شوې ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څیړنې به انشاءالله پیل شي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتنه لري.
موږ د شکایت کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې هغه قسمت چې قانون دی ته واک ورکړی دی، هغې مطابق باید ټولو شکایتونو ته په پوره بې طرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به مو د عراق له حاله خبر کړو. د دې هېواد په څلورو ښارونو کې د شپې ګرځبندیز لګېدلی دی او د نورو مطالبو تر څنګ به په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام هم واورئ.
هم نظامی سوم، هم ورزشکار سوم، پاراشوتی سوم. زه ډیر ویاړم په دې چې هم عمر د وزرز شوم. 1500 پرسونل مې درلود تقریبا په دا ګرد ولایتو د افغانستان کې هوابازان و. د دې تر څنګ د ښځو رئیس هم وم.
له جنرال خاټول محمد زی سره د مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. له ازادي راډیو سره اوسئ. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن ورځ په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې کار پیل شي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې لا له وخته د شکایتونو د څیړنې کارونه پیل شوي دي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونو د شکایتونو په شفافې څیړنې ترڅنګ ټینګار کوي چې کمشنران باید د څیړنې پر مهال سیاسي او سلیقوي چلند ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د ولسمشری له انتخاباتو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د چړلو حساسه مرحله چې شاید د انتخاباتو په برخلیک ټاکونکو رول ولوبوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځمبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه بهیر نن پیل شي.
زموږ ټول کارمندان بوختي چې د شکایتونو انواع او اقسام سره درجو کی او دا کټګورایز کی. نن به انشاءالله تر دې ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاصه شي. هغه ورځې کې شکایتونه کم و، هلته تقریبا تصنیف بندي خلاصه شوې ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څیړنه به انشاءالله پیل شي. په بعضو ورځو کې وخت پیل شوی دی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال بیان د زرمینه کاکړ وایي هغه ویډیوګانې به مستند سي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. هغه کاکړ زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له انتخاباتو اته څلوېښت ساعته وروسته 4318 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید په مسلکي او بې پرې ډول له هر ډول سیاسي فشار پرته دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې په خپل وخت اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي:
د موږ سپارښتنه دا ده چې یو د دې کړنې کاملا شفاف ووسیږي، اسناد په سمه توګه باندې وڅېړي، مسلکي چلند سره وکړي او هر ډول سیاسي او سلیقوي اغراض خاط به زانو سده او کارکونکي هم تر کنټرول لاندې وي. او بل دا چې دوی د نوې قانون په اساس باندې دا حق نه لري چې برخه د یو مرکز رائے په مستقیم ډول مباتله کړي. دوی باید هغه د ګډ کمیټې جوړول په خاطر چې کمیسون سره وي.
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له انتخاباتي شکایتونو کمیسون غواړي چې په ټاکلي وخت شکایتونه وڅېړي او پایلې د انتخاباتو کمیسون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ډاډ ورکوي چې له انتخاباتي محلي ویش سره سم به شکایتونو ته رسیدنه وکړي او پایلې به د انتخاباتو له کمیسون سره شریکی کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول له انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل شوی چې د دغه انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب شپږم نیټه اعلان شي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې خو موارد له پام دی هلکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې په ټاکلي وخت د شکایتونو د څېړنې پایلې له دوی سره شریک کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو شفافه څېړنه د انتخاباتو پر پایلو مثبت تاثیر لرلی سي. له ښاغلي ننګ سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د شکایتونو د څېړنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
موک د شکایتو کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې دقیق هم جانبه او ټول هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلي وي په نه شکایتونو ته رسیدګي وکړي او دوی دې چې د ټاکنو په برخه کې د شفافیت په برخه کې موږ سره مرسته کولی شي. چون هغه قسمت د قانون دی ته واک ورکړی دی هغې مطابق به ټول شکایتونو ته په پوره بې طرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړي. زه باوري یم هغه دوستان چې د شکایتو په کمیسیون کې پیژنم او زه انشاءالله باور لرم چې هغوی به په خپل ټول بې طرفۍ سره په خپل ټول قوت سره په دې وتوانېږي هغه شکایتونه چې د ټاکنو د ورځې په باندې شوي دي او دوی به دا وڅېړي او بالاخره د افغانستان خلکو ته به یې نتایج وړاندې.
یو څه مسله چې ډیره زیاته مهمه ده ننګ صاحب، د دې وخت مسله ده. تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو ولیدل چې شکایتونو کمیسیون ډیر وخت دغه نتایج وځنډول دي چېرې نتایج ای تاسو غوښتنه ده ول څه ده چې دغه نتایج باید څومره وخت تاسو ته وسپاري؟
موږ یو کافي وخت د دوی لپاره په نظر کې نیولای او هغه اولی توافق سره دی سره په توافق په سکیجول مطابق غوښتنه متنه ده چې دوی باید موږ سکیجول چې موږ دوی سره توافق کسهم دوی په جریان د دې کې شکایت او ګیله درلودله چې هغه زموږ وخت کم دی ولې موږ خپل دلایل درلودل په دې برخه کې چې د وخت د ځیقوالي په اساس باندې دغه محاسبه شوې ده او بل اخره د دواړو کمیسیونو په منځ کې توافق هم دی ټایملاین باندې شوې ده ولې په دغه حساس حالت کې چې موږ باید نتایج د مهالویش په اساس باندې خلکو ته وړاندې کړو دوی باید د ټاکنو سکیجول په کاتو په وخت سره خپل شکایتونه بررسی کړي او زه متزم ما متيقن ما چې دا مدیریت دوی لري او دا مدیریت به ان شاء الله وکړي.
یو ستونزه چې په خو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودلې هغه د دوړو کمیسیونو ترمنځ نه همغږي و، یعنی په پایلو منفي تاثیر واچو. د دوړ همغږي څه ډول مخکې روانه ده؟
زه یو څه چې تاسو ته وایم تر اوسه پورې الحمدلله همغږي د دوړو کمیسیونو په منځ کې زخت زیاته ده. زموږ سره د همغږۍ او موږ سره د ښې مدیریت په کې د مرسته کولو او همدارنګ د ټاکنو د پروسې د ښه نظارت کولو کې دغه د همغږۍ نښانه ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وډه ماشان تر وبو جوړ منځنۍ چپا 12.9 او د اف ام پر 3.15 چپا په ټول افغانستان کې صاف او واضح اوریدلای شي او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ زموږ ویب سټ ته هم ورسی او زموږ راپورونه، خبرونه او تحلیلونه ولولي. دغه راز که چیرې دغه خبرونه مو نوي اوریدلای کولای شئ په تکرار باندې هم واوري پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې تر دې چې نور مطالبه تو ورسوله خاطر پردیس خبر د افغانستان اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د برښنا شرکت وی په کابل کې تر راتلونکو درې ورځو پورې به د ارغندې برښنایي سب سټېشن پرانستل شي. د دې شرکت مین وحید الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د دې سب سټېشن په پرانست سره به د کابل په شمول لوګر، خوست، پکتیا او غزنی ولایتونو ته برښنا ورکړل شي. د ښاغلي توحیدی په خبره دغه سب سټېشن د آسیا پراختیایي بانک لخوا د 9.9 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. د افغانستان برښنا شرکت ویاند وی د جوړ شوي سب سټېشن سره به د کابل ښار د برښنا پرچویانې هم لمن زلاړی شي. د نیمروز ولایت د صرافانو ټولنې مشر وی د ایرانی تومانو د ارزښ به د راټټېدو د دغه ولایت د اوسیدونکو پر ژوند مخامخ اغیز کړی دی. د دې ولایت د صرافانو ټولنې مشر رحمت الله مصمم وی که حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي سوداګر او د دې ولایت اوسیدونکو ته به زیات زیان واوړي. نیمروز چې له ایران سره ګډه پوله لري اوسیدونکي کلونو راهیسې خپله سوداګریزه راکړې ورکړې د افغانیو پر ځای په ایرانی تومانو ترسره کوي او اوس چې ایرانی تومان په بېساري ډول خپل ارزښ له لاسه ورکړی د نیمروزیانو پر سوداګرۍ او کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د یادونه ده چې د هیواد اکثر ولایتونو کې چې ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري سوداګري زو راکړو ورکړو کې د افغاني پر ځای تومان او پاکستاني کلداري نه کار اخیستل کیږي او نن د کابل په شاهزاده سره کې د څو بهرنیو اثر پر وړاندې افغاني په لاندې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88.25 پوله، یو ایرو 85.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95.90 پوله، یو سعودي ریال 50.50 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 6.90 پوله او زر پاکستاني کلدارې 499 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واورېدله. اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د عراق په څلورو ښارونو کې د شپې لخوا ګرځبندیز وضع سوی دی او بیګا په بغداد باندې دوه راکټونه حمله کېدلې دي. دا کار په یادو ښارونو کې د دوه ورځنیو قهرجنو مظاهرو په دوام سوی ده. دا موضوع زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی ده. همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب، خبرونه ته شرغلې. لومړی دا راته وایي چې بیګا دوه راکټونه د بغداد په کومو سیمو لګېدلې دي او جزئیات یې څه دي؟
مننه فریبا جانې. د عراق پلازمینه بغداد کې لومړی ویل کېدل چې څو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. بیا وروسته رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو په حواله لیکلي دي چې د راکټونو او د گرین زون یا په دغه ښار کې ډیپلوماتیکه ساحه کې به لګېدلی وي. په دغه ساحه کې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه پراته دي. د دغو چاودنو په اړه باندې تر اوسه جزئیات رسمي منابعو څه نه دي ویلي چې څوک پکې ژوبل شوي که څنګه یا یې څومره تاوان اړولی دی. العربیه شبکې ویلي دي چې یو راکټ د ترکیې سفارت ته نږدې او بل هم په همدغې گرین زون کې د الحارفیه په نوم یو پلس سره نږدې لګېدلی دی. دغه راکټونه په عراق باندې په داسې حال کې لګېږي چې په بغداد کې او په جنوبی ښارونو ناصریه کې، عماره او حله کې خلک مظاهرو ته راوتي دي او زرګونه کسان سړکونو ته راوتي دي او دغه مظاهرې په تاوتریخوالي هم اوښتي دي.
بله، تاسو مظاهرو یادونه وکړه. د عراق په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. حکومت په دې اړه څه کړي دي او مظاهرېچیان په حقیقت کې څه غواړي؟
لومړی خو باید ووایم مظاهره چیان د دې په خاطر راوتلي دي واټونو ته او مظاهرې کوي چې دوی د فساد، بیکاری، عامه خدمتونو، کمو خدمتونو، د برېښنا پر لپسې پرچاویو او د اوبو د کمښت په خاطر ناراضه دي او حکومت په فساد تورنوي او په همدغه خاطر باندې هم مظاهرې کوي. مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي دي. په ځینو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ خو ډپ شوی دی. حتی په ناصریه ښار کې د پولیسو لخوا او همدارنګه د مظاهره چیانو ترمنز د ډازو تبادله یادونه هم شوې ده چې په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د وروستیو راپورونو په اساس 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 400 کسان ټپیان دي. د رویټرز اژانس لیکلي دي چې د عراق پولیسو کله چې مظاهرچیان غوښتل بغداد هوایي ډګر ته ننوځي، پولیسو په دوی باندې بیرته ډزې کړې دي چې په دې کې هم کسانو ته زیان اوښتې دي. همدارنګه په ناصریه، عمار او هله ښارونو کې چې په جنوب کې پراته دي هلته هم دغه سي تاوتریخوالي روان دي. باید وایو چې د عراق حکومت بیا بیګا د ملي امنیت شورا تری وی غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي دي چې مظاهرچیان حق لري چې مظاهره وکړي خو باید په تاوتریخوالي بدل نشي. یو دوی ویلي دي چې د مظاهرچیانو د تاوتریخجن عمل پر ضد به دوی کار وکړي، خو دوی ویلي دي چې د مظاهرچیانو ګڼې غوښتنې به هم ځواب کړي. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم عادل المهدی بیګا شپه اعلان وکړ چې لا 2 بجو وروسته د ماښام لا 2 بجو وروسته په بغداد کې ګرځبندیز وضع شوی دی او د سهار له 15 بیا موټر هم حرکت نشي کولی، یعنی نور هلته کرفیو لګیدلی د ګرځبندیز دی، څوک تګ راتک نشي کولی او حتمن حکومت پر ضد اقدام کوي که څوک تګ راتک وکړي. د ویلي دی چې زما تر دویمې اطلاع یا ثانوي اطلاع پورې به همدغه وضعیت روان وي. تر د مخ کې همدغه وضعیت په ناصریه، هلا او اماره ښارونو کې هم وضع شوي و، هلته هم ګرځبندیز و.
بله، در مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو و مریدل چې د عراق د روسي رپورټونو لمخې د عراق په څلورو ښارونو کې د شپې لخوا ګرځبندیز وځ سوې ده، او د غرازمو د راکټي بریدونو په اړه هم جزئیات وریدل. وسم یو بل موضوع دا ده چې د ایران شورای نگهبان د هغه واده تابعیت په قانون کې یو نوی تعدیل منلی چې پر اساس ایرانی یو میندو ته اجازه ورکول کېږي چې کله بهرنۍ وګړو سره واده کړوي خپل ماشومانو ته د ایران د تابعیت حق واخلي. د ایران کې د قانون جوړونې له معتبرو ادارو ده تر دې وړاندې هغه ایرانی یو شذ چې له بهرنۍ سره واده کوي اجازه نه درلوده چې خپل ماشومانو ته د ایران د تابعیت غوښتنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال سي رپورټ کوي.
د شورای نگهبان ویاند عباس علی کت خدایی پرون دا خبر اعلان کړ چې د تابعیت په قانون کې نوی تعدیل ومنل شو. په قانون کې دا تعدیل د ایران پارلمان تقریبا څلور میاشتې مخکې تصویب کړی و. د ایران د تابعیت په قانون کې دا تعدیل دوه واره له شورای نگهبانه رد شوی دی. شورای نگهبان په ایران کې د پارلمان د لوري تصویب شوی قوانین له اساسي قانون سره د مطابقت لپاره بیا ګوري او د ویټو حق لري. د بشري حقوقو د څارنې ډلو له ډیری مدیرانو سیناریو وهلي چې د ایران د تابعیت قانون له تبعیض ډک دی او زرګونه ماشومان یې له قانوني اړخه بې برخلیکه کړي دي. د ایران پارلمان په میاشت کې دا تعدیل تصویب کړی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هغه وخت په دې اړه په غبرګون کې ویلي و چې ښځې حق لري چې خپل ماشوم ته د خپل هیواد د تابعیت غوښتنه وکړي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې ویلي و چې په دې ډول به په ایران کې د ډیرو کوچنیانو د تعلیم، روغتیا او کار ستونزه حل شي. د نوي تعدیل لمخې هغه ایرانی شذ چې له خارجي نارینه و سره واده کړی وي یوازې کولای شي چې خپل ماشوم ته تر اتلس کلنۍ مخکې د ایران د تابعیت حق وغواړي. خو دا تعدیل باید د ایران د استخباراتو وزارت او همدارس د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډله تایید کړي او ډاډ ورکړي چې د قانون عملي کېدل به د ایران ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې دا لانه د څرګنده سوي چې په ایران کې څومره داسې کوچنیان ژوند کوي چې میندې ایرانۍ او پلرونه یې بهرنیان دي. خو دا مسله په وروستیو کلونو کې ډېره لویه شوې ځکه ډېرو ایرانیو ښځو له هغو افغانو نارینهو سره چې په ایران کې اوسي ودونه کړی دي. په دې اړه دقیق ارقام نه دي خپاره سوي. دا سیاټکل کېږي چې 3 میلیونه افغانان په ایران کې میشتي. هلته یو شمېر میشتو افغانانو له ایران یو شو سره ودونه کړی دي. خو دقیق شمېر نه دی څرګند.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ خلاص د رادیو او ریو سی او زل بیا بیرته افغانستان تور ګرځو ورته د غزنی ولایت. د غزنی چارواکي وايي په دې ولایت کې پلسوي پوزي عملیات به تر هغه دوه موکړي چې ډېرې سیمه بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. خو د غزنی او شمیر اوسیدونکو بیا یوازې د سیمو بیرته نیول کافي نه بولي، بلکې دوی وايي چې ساتل هم مهم دي. تر دې ځینې اوسیدونکو شکایت لري هغه سیمه چې له طالبانو څخه نیول سوي دي بیرته سمې نه دي خوندې سوي او هغه د دې سبب سوي دي چې او وسلو مخالفین بیا هم پر مغصیمو باندې خپل اول کټینګ کې. په دې اړه زموږ همکار رسمي څخه راپور لري، حبیب رحمان تاثیر څخه به وره.
دا غزنی چارواکی وای په دغه ولایت کې بروان فوزی عملیات و میاشت نور هم دوام وکړي ترڅو د دولت له لاسه وتلې ځینې سیمې بیرته تر لاسه کړي. د غزنی والی وای په پام کې لري چې په دغه دوه میاشتو کې د له لاسه وتلو ولسوالیو له جملې څخه درې ولسوالیو تر خپل کنټرول لاندې راولي. وحید الله کریم زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، موږ قدم په قدم د غزنی د تامین لپاره مخ په وړاندې روان یو.
تر اوسه پورې موږ خپل عملیاتي پلانو کې کامیاب روان یو، ښه دستاوردونه لرو او نور هم دوام ورکوو. ولې هره پلان د مو په یو خاص مقطع زمانی کې عملی کیږي چې موزه قدر تدوی مشه یاد کې چې په دوه میاشتو رتون کې د پاره هم موږ ان شاء الله د دوه تا درې ولسوالیو د تصفیه او د تصرف پلان آماده کړی دی چې ان شاء الله آغاز شي او عملا به ان شاء الله سر ته ورسی.
دا دغه ولایت امنیه قومندان سمونمل محمد خالد ورداګوایي په دغه ولایت کې د امنیت ځواکونو ترمنځ د شیام ژغی لامل زیات پرمختګ سوی دی. ازادي رادیو ته وویل وسم د غزنی د جغتو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې زموږ ګډ ځواکونه په پوځي عملیاتو بوختې. هغه زیاتوي دغه پوځي عملیات په دوام کوي تر څو خپل ټاکلی هدف ترلاسه کړي.
موږ په مکمله توګه د اردو ملي امنیت ملي کمانګي لرو او د کوم پیشرفتونه چې موږ کړي دي دغه وجه ده. فعلاً موږ عملیات لرو په جغتو ولسوالۍ کې چې لاره د قیاق او خپله جغتو ولسوالۍ ده، چې هلته د موږ کتاب مشترک امنیتي ملي اردو ملي پولیس همالته یو ځای عملیات لري.
په غزنی کې ډیری وخت پر امنیتي ځواکونو دا پړه ورچول کیږي چې د سیمې له نیولو څخه وروسته دغه ځواکونه بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه کیږي او نیولې سیمې بیرته وسلوالو ته پرېږدي. ډیری د نظر خاوندان په دې نظر دي چې دولت باید په ترلاسه سوو سیمو کې امنیتي پوستې او بیزونه جوړ کړي تر څو هغه سیمې د تل لپاره د دولت په ولکه کې پاته سي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر سیاسي او امنیتي حالاتو نظر لري ازادي رادیو ته وویل د غزنی محلې اداره بې پلانه کار کوي، سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي او بیرته یې پرېږدي.
کله چې عملیات شروع کیږي له عملیاتو سره سم باید فلان داسې ونیول شي چې هغه منطقه چې د دشمن نه تصفیه کیږي په هغه منطقه کې باید یو بیس یا پوسته فعال شي چې هغه ته امکانات نظامي ټول ورته ورکړي او اکمالات یې وکړی شي. دا چې دوه میاشتې دوی نور هم دوام ورکوي عملیاتو ته، په هغه صورت کې که دوی ځای په ځای باندې پوستې منظم سنګرونه جوړ نه کړي نو دشمن بیا کولی شي هغه منطقې ته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کلونو کې د غزنی ولایت په سلو کې تر نیمایي زیاته سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
دوستانو لکه چې مخکې مو واورېدل چې د ازادۍ په څپو کې په خپرونه هره پنجشنبه خپریږي، زموږ دا خپرونه نن په پام کې نیول سوی دی چې وروسته به یې زموږ همکاران احمد شیبر او ظریف نظر درته وړاندې کړي. تاسو کولی سئ چې په دې خپرونه کې د انتخاباتو پر موضوع باندې خپل نظرونه راسره شریک کړئ او د رابلل سوو میلمنو سره خپل نظرونه او پوښتنې او غوښتنې ورسره مطرح کړئ. تاسو کولی سئ دغو ټلیفون شمیرو ته زنګ ووهئ. د افغانستان شمیرې د 0 9 2 3 5 0 0 8 2 5 5. د غرض بهرنی شمیرې مو دي 0 0 4 2 1 1 5 0 1 او یا 0 0 4 2 1 1 5 0 1. مخکې تر دې چې د خبرونو ته ورسو زموږ خبرونې د ملاری د ازادي رادیو
تاسو لا پیغامونو
ګرام د کندهار ولایت سمیدا پیغام دی. دا درمخه دی ځانونه نه معلومی چې وایزه کامیاب یم بل وایزه کامیاب یم. دا دین چې پاکی ویږي په ولس کې وچمه د کومه کومه خواونی سفنه
زابل ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام شېزم. د انتخاباتي کمیسیون هغه خلک چې د دې سره کارونه کړي دي، چې د دې سره یا د ورځې یا د دوو یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي چې ورکوي یې په نیمګړې توګه، چې 3000 یې 2000 ورکوي، چې 2000 دې زر ورکوي یا بېخي جواب ورکوي یا څوک هلته به ولي نه دي، اوس خپل قریبان دا ولي هلته کښېنولي دي د هغو په نامه باندې پیسې اخلي. نو زموږ یې له ده چې دغه نوم د رییس ته او د انتخاباتو د کمیسیون کمیسون نو دغه خلکو څخه ویل دي چې دغه غلا دغه شر له چپاول نو لاس واخی.
ما د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه زنګ د طوالوي نوم مې عبد الشکور دی. دغه انتخابات چې اوس وسوله دا ډېر سات انتخابات و. دغه نه درغلي ولا که پکسي کې چې پرسته دي زمونږ چې دا دی یو کرابل باندې لګاو سره کوي چې درغلي وسو پلانې وسو هیڅ ولا کسي ویږي خپل په دا محل کې و مخل ګرای ورکه یې سفاره یې د بامې کې کوو د ګوتې لګولو به څه کړه تذکره کته نه دي استعمال شوی دا سفاره دغه کړی دي انتخابات کړی دي وسې دي پر دغه باندې دغه نه سره کوي چې یو وای وای زما رای لږ دي نو وای زه ناکام یم نو خپل ناکامي چې ومن چهار یو باچا سوار یو کانیا به سو هغه به وروره د وطن لپاره د خلکو لپاره د ولس لپاره یو څه خدمت را مخته کړي دې ځان نور دغه نه کوي بس والا.